په دې خبرونه کې بول را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډاکټر صاحب که غږ مې اوري سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه او نیکی هیله، وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي ما شي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله.
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف په سر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هر ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، چې څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو به د دې تداوی ډیر زر کیږي، ځکه هغه سدیه چې نه قطع کیږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي، نو عمل ته محدود پات کیږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځنې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان، چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې به بعضی خطرناک او بعضی لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیر مونږ د میری سرطان شو، کچیر د میری یو برخه مصاب شوی، نو دماغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي، باقی معده چې دغه عضوي برخه سره انستمو زیاتړل کیږي، نو انسان ته دومره خطر نه پیښي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان نه سو کې ډېر مشکلات را پیدا کیږي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګ د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري کې د شپږ میاشتې او میاشتې اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان لري، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي او ان بغه کچې په یختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې شنش نکا کې پیدا کیږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دیشي دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند کی او تداوی بل خاصه دي چې نشته خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي هغه تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډیره کمه وي نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د مغ برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ او که چیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله زرته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه دا انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دی څومره دی؟ عمر
بله دی. تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر می تقریبا
ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې او بیا به هم ورشو. ډاکټر صاحب په ډېر بخښنه سره یو دوه اړیکې به راواخلو، بعد هغې نه به جوابونه وتراشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. د راډیو غږ ټیټ کړئ او کولی سئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم خورکی، تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو ته د ښه ورځې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک له کوم ځای؟
مننه، لوګر ولایت نه تماس نیولی. ډاکټر صاحب مې پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مېرمن ده، هغه بیا دوه طرفه څرګونه شي وروسته تقریبا د هو کال وسوله. دا چې نوې ماشوم چې راځي دنیا
ته، طرف ته شي دي
دوه خواته څرګونه کېدلي غوندي، یعنې چې غوډي غوندي لري. یا کیور شفاخانې ته خو دی لاړو، هلته هم د معایناتو دپاره خو معاینه یې ونه کړله، څه مشکل نه شته. ډېر انسان دښنم سره ومانې ډاکټر صاحب مشوره راکوي.
بله ډېر زیاته
په بخښنې سره که تاسو دغه سوال ما ته تکرار کړئ، زه دقیق د دې اواز ما وانه اورېدو، که تاسو اورېدلی ما ته ووایئ.
بله ډاکټر صاحب، دغه سوال به زه بېرته تاسو ته تکرار کړم. ورور د تاسو نه ډېره زیاته مننه. را به شو لومړۍ پوښتنې ته چې ورور مو ویل چې د ما پښې درد کوي، ملا مې درد کوي او په ټوله کې. ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنې درلودې، مهرباني.
په ځواب کې به داسې ووایم چې ګران ورور، تماس نیولې و، عمر 45 کاله دی، کله کله هم د وزن زیاتوالی، کچیر د وزن زیاتوي، د وزن زیاتوالی په خپل د ملا په مخرو باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي، او هغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي، کچیر د دې ورو کلسیم او ویتامین ډي، کلسیم او ویتامین ډي کم دی، او همدارنګه د ویتامین ډي دولس کمواله موجود دي په موجودیت کې، او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او د لړنۍ د خوت بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمی دي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي. تقریبا دل پخپله د ویتامین بي 12 د کموالی د کبله کیږي. نو دویم د ملاد درد علت دا شه دي او درېم علت دا چې پخپله په ملاد کې ډسکونه دي. ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسک وایي. دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او چې د هغې د وجې نه دوی ته ډسک پیدا کیږي چې د دې تداوي کې به د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې اروپا دغه چې توصیه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویټامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا اکسرې د واخلي او متخصص د اورتوپیدي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته راغلي. یعنی د ډسک نه د لوکیشن نه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نه ویش نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راولي دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي حسي او د مړو لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مړي دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپټې لو ګرم شي کېږي هم نه پوهیږي او که یخ کېږي هم نه پوهیږي. نو بیا په هغې صورت کې دې هم یو عملیات ضرورت کېږي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي وایي اغستون زنې خو وروسته د شودو ورکولونه وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي. وایي کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه بله
په سیدیه کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داتې وي چې شودې ډېری زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شودې نه ورکوي هغه په دن نه د سیدیو په قناتونو کې دا شوده جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شودې زیاتې او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شودې نه وي ورکړي نو د شرکش په واسطه دا شودې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شودې ورکوي او د دو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې تشدې یو نو مساج ورکول کیږي سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې دی کموال راولي. اما کچیر دې دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي. کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي کیږي. یعنی سیدیه چې په کوم ځای کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دا کارو کې چې د سیدیه ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب صدور کوي. کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سن میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلادي ډاکټر ته تر سو دې د سیدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي. کچیر ماموګرافي کوم مشکل نو نو دا یو عادي حالت کې دیشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل دا غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لګول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
بله ډاکټر صاحب مننه. تاسو به هم په لاین کې اوسئ. بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو. تاسو هم کولای شئ سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0 ازادي رادیو د سلامونه وخت مو په خیر. بلې سلامونه وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه. خو لږ ځای ته متغیر ورکړی غږ مراته سم نه راځي. بله سم شو. میره بنی څوک لکم زینه ماری کنی ولی میره بنی ورور کولی سی پختنه دی مطرح کړی ډاکټر صاحب نه
تو مریض لرو ته دایي مونډیر باندې کړی دا ډاکټر صاحب کوم ډیر باندې وکړه ته وای.
دا مېرمنې سوال مو شي دی مشکل مو شي دی.
مریض مو مثلا کای وی دا غشه چې وخوري هغه به تکای وی لزلز ووږي خوشکیږي او معنا دا ته به هم کیږي دا مریض لري
نه څه چې وخوري برته راګرځي
مانی
بله
تاسو کچیر ورور د مخه غوړی ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکچیر کوم ډوړی یا چی شي
خوري
بله ډاکټر صاحب زه پوښتنه راخلم کچیر بله اورې د مخه غوړور
او اور
مایل کچیر تاسو مریض ډوړی وخوري برته راګرځوي کڅنګه بله اورې فکر کوم د دوی اړیکه هم پری شو بلې اړیکه ته بوور شو سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر
استاد غنیم
مهرباني ازادي رادیو د تاسو اړیکه رخصوي د کولای سي چې خبري وکړي
مننه السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني چوک لکم زایم
مننه دا هم د کندهار نیشنل
کمیټه مېرمنې ورور د همراته وای چې ستونزه څه ده او کچری کومه پوښتنه لري کولای شي چې خبري وکړي د ډاکټر صاحب سره
مننه د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې ما ګردو مریان چې په جنې په دوزی باندې په پرلاو کو په ځان باندې د نړۍ شي چې ګرمه چې کام ته نه چي دا د نړۍ باندې راشي چې دا په اړه معلومات راکړي
بله دغه ستونزه تاسو ته په ژمی وړي کې را پیدا کیږي کنه یوازې په وړي کې
زمې یو دوه دواره کې کله چې لانګنګ یو غوندم
بله بله ډیر زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې بلې اړیکه به هم ور شو ځکه چې می وړي کوم البته وانه خسته او دوی سره مخابري سمونه شو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خیر په خیر
ډیر زیاته مننه څوک لکم زینہ د رادیو غکم چټکی
د زموږه له پټامه سکیمه د تاسو سره مشوره ده کله چې زنګنه سترګې خوږي د زنګنه سترګې نه وي
بله بله
دا زموږه د زنګنه درد کی او دا دا د کوم مشوره راکړی چې موږ دنه خوږیږي ځاړه د زنګره سترګې نه خوږیږي
سامه دا ډیره زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو په دې برخه کې تاسو سره خبره ترې ولري مننه کوم د تاسو نه ډاکټر صاحب کچیر د موږ غاوري ورور مو اړیکه نیولې و دوی پوښتنه دا و چې کوم مریض لري په کور کې زړبدې کیږي کوم چې چای وخوري یا همونه خوري به هم زړبدې ته به هم ورسلري او فکر کوم اسالات هم لري کچیر په دغه برخه کې ورته معلومات ورکړي ډاکټر صاحب
د هرات نه تماس نیولو دا غي په جواب کې بدا شو يم کله چې هغه مریضان چې هغه کله ډوډۍ خو او د زړه بدوالې ورته پیدا کیږي د زړه بدوالې ورته پیدا کیږي آی کې ډېر مسائل زیاده خزي اول الحمدلله تکلیف هغه کس چې هغه مریضان چې ایچ پایلوري یا هلی کو بیکټر پایلوري لري د هلی کو بیکټر پایلوري کې پخپله د غمیدي مخاطي غشا چې التهابي کیږي دغه مریضان چې کله ډوډۍ خوري دوی هضمول نه شي او هغه ته زړه بدوالې او استفراقات پیدا کیږي دا یو مسله دوهم مسله کچيري د دوی د میدي اسيدي یا تیزاب د تیزابیت د میډي ډیر زیات وی په هغه د میډي په برابر حق چې موږ یو د سام په نامه د ایزوفاجل سنټر لرو کچيري د هغه ادمي کفایه موجوده دا ګوډي فری هغه برته تړل کیږي نو په اساس د مواد غذایی د میډیس خو برته خپل تر دي دوهم مشکل پدې کې دار دي او درېم مشکل په خپل په استفراقاتو کې چې کله ضروري خوري هغه دا وی چې په زیات مقدار سره او په ډیر په عجله سره چې دا ضروري خوري نو دغه کس ته باید څو هدایت دا عملي کې اول کله چې ډوډۍ دا کې نه دا باید په کم مقدار باندې ډوډۍ وخوري او دورځي و 15 پک زله ډوډۍ وخوري لګ لګ دی خو زر په آیسته ډول او یا په رو ډول باندې چې غذا وخوري دوهم دا چې هغه غذایی مواد دې په نه باندې بدلګيږي لکه ترشي خام پیاز سلاته مرچ هغه او سرغ واخا د دې خبرت پریز کی درم دا چې دغه اطراف خلک یا کلیوالو منطقو خلک زیاتره د چاوس غډیر استفاده کوي او چې کوم ګران ملمای به کور تراشي او یا یو ډیر سو پی ګران مين به وي ورته خپل چې دم کا نو دې دغه د کینچې نه معنا دا چې چاو مقدار د وچو چاو مقدار بیا ته چې پای کې کفین ډیر زیات دي چې دا په خپل په میدا باندې بد اثرات لري د کوشش کو د جوش وبوس خالي استفاده وکړي هغه هم چې کلسکی ډیر تاود به لسکی بلکې سړی او دا به اسکی نو کچیر دغه هدایت عمل کې امکان د دې لشتات دې دغه استفراقات راکم شو ان شاء الله به دې طرف ته ولاړ شي او درېمه خبره دا ده چې د کچیر داد مې دې په تکلیف باندې اختوي باید یو معالج ډاکټر ته ورشي او متخصص او د مې دې معاینات دې مکمل کې اندوسکوپي او نور معاینات او د غیث خوروس د مې دې د ضد اسید او یا ضد قرهي د دواګان استعمال کې ان شاء الله دې سره خکېږي او د سوال دویمه برخه چې د نګرهار څخه چې زنګ راوړی او چې دې زنګدنه ډیر خوګيږي د زنګنینو په برخه کې به دا وایي چې اکثره زمونږه آسان وال منطقې خلک او یا هغه خلک چې په خار کې هم اوسېږي شاخه کارونه یا درنده کارونه کوي په دې سره د عمر په زیاتوالي پورې هم اړه لري هغه په دې معنی چې کله د انسان عمر زیاتېږي او یا د هغې د کار د کار او د وظیفې په حساب باندې لکه یو کس ترافیک دی هغه ټوله ورځ ودرېږي یا یو کس معلم دی هغه ټوله ورځ ودرېږي نو دغه ټوله ورځ ولاړه په خپل په زنګونونو باندې فشار راولي او د زنګونونو ترمنځ یو پلیټ دی چې دغه پلیټ سولول کیږي او بیا د دوو زنګونونو نو ترمنځ یو لزوجی ماده ده چې دغه لزوجی ماده د ساين ویل فلوټ په نامه یادیږي او کله چې دغه ساين ویل فلوټ یا دغه لزوجی ماده په خپل د مفصل ترمنځ کم شي نو دا دوه مسله سره سلیږي او بل اخره د دې ښه یو درد پیدا کیږي بل درېمه خبره په دې کې دا د بعض خلک داسې غذاګانې خوري چې اکثرا وایي چې کچیر ما ته غوخه راوونه رسیږي نو زوجوندې نه پاتې کیږي لکه چې پایم غوخه خوري ورځې نو د دې زیاتې سری غوخه استعمال سره په دینه کې د یوریک اسیدز مقدار زیاتیږي او کله چې د یوریک اسید مقدار زیات شو یو مرض په نامه د نقرس یا د ګاوت په نامه باندې یو مرض پیدا کیږي چې دغه نقرس هم د زنګونونو درد منځ ته راوړی شي نو اوس دا ورور د خپل معاینات دي اول د یوریک اسید معاینات دوهم پخپلا د کلسیم د ویټامین ډی معاینات او دریم پخپلا د دې وزن کچيري وزن زیات وي باید وزن کم کی او سلورم همیشه زمونږ په کلو کې او په اطراف کې او حتی په خار کې داسې یو عادت دی چې کله مونږ په کورونه کې کینو نو کاغه مونږ د مفاصل درد ولرو کوي نه لرو خو مونږ په توشت کینو او د پلسۍ وو باید دا کسان چې زنګونونو درد لري همیشه په کور کې او په بل ځای کې په چوکۍ باندې کینی ترڅو د راحت ناسي او په زنګونونو باندې فشار رانشي کچیرې دغه زنګونونو باندې فشار یا لکه په دوه خو ناسه او یا پرته یو هل دا په خپل په زنګونونو باندې فشار راوړي او د درد باید کیږي نو دغه معاینات دی وکړي او یو متخصص ډاکټر د اورتوپیډي د مراجعو کې ان شاء الله دې مشکل به حل شي
bale بل ورور محمد کندهار ناډی کني ولي وا خو دغه موضوع ډيري رپ لري جولډي ډاکټر ته خو دوی ویل چې کچری اوړې ووسی یا همجمه ووسی په وجود باندې یو ډول دانی راخیږي چې وبونه ډکی په دغه موضوع باندې هم ډاکټر صاحب کچری لاند معلومات ورکړي هغه
کوم چې زنګ را وهله او دې پر جواب کې داسي وایو چې کله د انسان په وجود کې د وازګي زیاتواله یا د شحمیاتو زیاتواله منځ راشي نو په هغه کې داسي دانی را پیدا کیږي او خصوصا د سینې په مخ باندې او د وګو تر شا دا دې زیات وی او حتی پر مخ باندې چې دې تمنګا فولی کولایټس وایو فولی کولایټس په دې معنی چې زمنګا په جلد باندې زمنګا په جلد کې واړه واړه د مسامونه دي چې دغه مسامونه په خپل دغه مسامونه چې د وختو مسامونه لاندې دغه تقیح جمع کیږي او د زیاتو شحنیات له کبله چې دغه ورور دی همیشه کوشش دی دا وکړي چې دې یو جلدی ډاکټر ته مراجعه کوي ځکه دغه فولی کولایټس او بعض خلک چې په ځواني کې ورته پیدا کی ځوانه کې دانه هم ورته ویل کیږي نو ان شاء الله جدید دغه مشکل رفع کیدئ شي
bale مننه ډاکټر صاحب دې ته برا شو چې په ټوله کې کچری وایاس چې د سرطان ناروغي په څو ډول ده او څنګه رامنځته کیږي علایم یې څه دي آیا څنګه یو شخص پوښي په سرطان ناروغي باندې اختصاصوي دي
ها د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د سرطان د ناروغي په اړه سرطان ناروغي خو موږ یو B19 اور سالم تومورونه لرو یو خبيث تومورونه اوس موږ بحث د خبيث تومورونو پر اړه ده چې د وجود په مختلفو برخو کې مختلف سرطانونه موجود دي لکه د وینې سرطان جلدی سرطان د شش د سږو سرطان د معدې سرطان د کولمو سرطان او همدارنګه د تایرایډ یا د تایرایډ د غدې سرطان د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه سرطانونه د انسان په وجود کې مختلف ډولونه لري اول
یو خو مهمه دا ده چې سرطان په خپل دیسی لکه څنګه مخکې په شروع د برنامه کې مونږ د دې په تعریف باندې وویل چې کچیر د انسان په وجود کې د غیر نورمالو حجراتو رشمن سره غو دې ته مونږ سرطان وایو. او د دې اسباب یو خو ارثي اسباب دي، ارثي لکه د یو سړي په نیکه کې غورنیکي کې پلار کې سرطان موجود، امکان لري چې دې په اولادو کې هم منځراجي چې دا ارثي بڼه لري، یعنی جینټکس ډول باندې منځ راتلی شي، په یو فامیل کې وي داشي دا ورته منځ راتلی شي. یو دوهم علت دې دا په خپله چې کله کله د ریډیو ریز لکه د رادیو اکټیو شعاوی سره مخامخ کېدل، رادیو اکټیو شعاوی په دې معنی کله دا هم په خپله د دې سبب کېږي چې کله یو انسان عکس اخلي او یا هم یو ایکسری وي یو ځکې هغه د هډوکو عکس اخلي یا د سینې دغه شعاوی چې دی په خپله د سرطان د منځ راتلو سبب کېږي. او درېم کیمیکلز یا کیمیاوي مواد، ځینې کیمیاوي مواد د بعضې خلک دي، غریب خلک دي، په فابریکو کې کار کوي او صنعتي پارکونو کې کار کوي، دلته مختلف کیمیاوي مواد استعمالیږي چې د دغه کیمیاوي د موادو د انشاک له کبله او یا د دې سره د مواجهې کېدو له کبله سرطان باید کېدای شي. او څلورم هم کله چې دی په کلیوالو منطقو کې او هغه خلک چې په بزګران دي او یا په پټیو کې کار کوي، دوی په خپلو بوټو باندې او همدارنګه په خپلو ونو او میوجاتو میوهدارو ونو باندې ځینې کیمیاوي مواد چې تر څو د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. چې دغه کیمیاوي دواګانې، زراعتي کیمیاوي دواګانې د دې د انشاق له کبله دغه خلکو ته هم د سبب په سرطان اخته کېدای شي. نو لاملونه ډېر زیات دي چې دا یو څو لاملونه موږ په لنډ ډول تاسو ته تشریح کړو.
مننه ډاکټر صاحب، بیا به هم اړیکو ته ورشو که چېرې ستاسو خوښه وي. دوستانو اړیکې به هم راواخلو، سمه ده؟ سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم
سلام، جوړ په خیر، ښه سات مخه دی؟ ډیر زیاته مننه مهرباني، پوښتنه مو مطرح کړئ.
افغان یم د کندهار ولایت.
مهرباني افغان صاحب،
اکثر تاسو مې دا پښتنه د دوه درې اونۍ کې دا وژو ما په دې داسې درد کوي، بیا داسې څوک کوي ډاکټر ته ورتلی یم، هغه وایي د معدې مشکل دی، دوا راکړي کاسه نه راته کوي، بس بدن مې هم داسې یخ یخ کېږي په ګرمۍ کې چې دا څه مشکل دی ډاکټر تاسو مې دا پښتنه.
افغان وروره د کندهار نه چې تماس نیولی ستا په جواب کې به داسې وایي چې د معدې ډاکټر ته هم تللی او ستا د اوږو تر منځ څو خورک شوی نه دی، دا په دې معنا چې ستا د معدې کوم خاص تکلیف نشته، او که چیرې ستا د معدې تکلیف وي د معدې دوا ته دې ادامه ورکړه. دوهم قدم کې اکثرا په اطرافو کې یا کلي ولایتونو کې اکثرا بیا خصوصا هغه پښتانه چې په هغه ولایتونو کې اوسېږي، دوی ځوانان چې کومې وي کله چې مازیګر شنه یو بل سره غېږې نیسي او یو د بل سټ راته وایي، نو کېدای شي که چیرې داسې یو حادثه تا ته درې اونۍ مخکې پېښه شوې وي، نو ته د داسې یو چلو کړه چې یو ځل د غاړې ډاکټر ته یا جراحي عصب ته ورشه چې ستا د غاړې په تاویدو سره او یا د بالغ په غیر نورمال ایښودو سره په خپله په د رګونو په عضلاتو کې کوم شخوالی منځته راغلی چې دغه شخوالی هم په خپله د اوږو د سوخت او دغه سبب کېږي. او درېیم علت ستا د دولو تر منځ سوخت هغه دا هم دی چې کله انسان یو لاس اوچت نیسي یا یو شی په شا کوي یا یو پنډ یا یو تیګه اچي، نو په توګه کې د عضلاتو شخوالی منځ راځي چې دغه د عضلاتو شخوالی هم د دې سوخت سبب کیږي. نو اول قدم کې تاسو زما هدایت داسې دي چې تاسو کور کې د خپل د اوږو تر منځ ځای چې دا ټکور کوي او ګرمي کوي او لږ مساج کوي، په دغه ټکور سره او مساج سره ان شاء الله کچیر دغه سپزم وي او د عضلاتو سپزم یا شخوالی وي دا برطرف کیږي او دا درد چې تاسو آرامیږي. اما کچیر تاسو کوم د معدې تکلیف وي، نو بیا د معدې ډاکټر ته مراجعه کوي، تاسو د معدې مکمل معاینات او هغې څخه وروسته تاسو دوا توصیه کړي.
بله مننه ډاکټر صاحب، یوه بله اړیکه به هم راواخلو. بله سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر.
مننه، خیر اوسې. نیم خبرې کوم، کابل څخه خورې.
مهرباني ورور، کولی شئ چې پوښتنه مو مطرح کړئ که چېرې کوم پوښتنه لرئ؟
خورې ډاکټر، دغه سوال ده چې ما دغه بادي بواسیر دي، درې ځلې مې عملیات کړی ده، نو خو کېږم نه، او داسې که کوم مشوره راکړي یا کوم ښه ډاکټر وي په کابل کې یا هغې نشانې راکړي. درې ځلې مې عملیات کړی ده، زه میاشتې شپږ میاشتې خو هم پنځوش په ګمیاس نه بعد بیا مغه مارا مرز را پیدا شي.
bale bale
صحیح شو نایمو چې د کابل څخه اړی کني ولې را په جواب کې وداسي وایو چې دې ته چکم بواسیر دی یا هیمروئید په خپل بواسیر په خپل په مقعد کې د رګونو د پړسوب او یا پاغي کې د اوزایما یا د پوندیدګي یعنی پړسوب څخه منځ راځي او دا ولی منځ راځي دا غي علت دا شي چې کله انسان او درند شوینه اوچت کې په مقعد باندې فشار ډیر زیات راشي دا غي له قبل پیدا کیږي اوس دې کې چې یو هغه بواسیر دی چې bale
bale aur doctor sir mehrabani
ha no us de chunde yo muzmina wa yo muzmin marizida yo muzmina marizida aw de dwa driz al amaliyat kaham kade de awal khuda ikhtala de jwan tarz bay de taghir taqbal de jwan tarz ta taghir warki aw de jwan de tarz taghir pa de mana che de haq ghizai mawad sa de qatan gata wa nakhi cha ga de qabziyat sabab ki de zaka che qabziyat pa ikhtala de hemorrhoid ya de bawasir sabab ki de che kala che yo shakh qabziyat chi no da kala tashnab ta ji pa maqad ba nadi ziyad fishar ra ji aw da ghi de fishar کبل په مقعد کې کوم داخل کې رګونه دي په هغه د غیر پرسوب سبب کیږي دوهم دا چې مهاغه شیان چې هغه په خپل دي د بازارتیا سبب کیږي لکه تروه او ترخش نه دي دیس ښه استفاده نه ونی کی دریم دا چې د کوشش دا وکړي چې دغه حالت کې د همیشه چې سن میږي په دوه خو کینني او دریم دا چې د زیاتو مایاتو څخه استفاده وکړي کچ او سلورم دا چې کله د تشناب ته دي د همیشه استنجا کوي یعنی په دې معنی چې او به استعمال خو به هم یخ نه ګره او به چې د شیرګرمي و یا تر یو بده استعمالي نو په دې صورت کې دي دغه مشکل چې دره کمیږي اما کچیر دی وای چې به مطلق دي مشکل څخه خلاص دا لکه د دغه تبابت له هغه لږه مشکل ښکاری داسې موقت ډول به دا رامي به شروع کیږي خو کچیر دی خپل د ژوند هغه طرز ته تغیر ورکړي نو امکان دی ولري چې د ډيري مودې پورې دې مشکل څخه داري هي پیدا کړي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو وانډه وخت مننه کوم
او تاسو نه وانډه مننه
ډیره مننه په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنی لري څونه ستونزې ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړې دي هم جوړ کړې دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبد الله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول سره خبره ترې ولرو ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې بو پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړې دي
ډیر مننه ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه پنځه کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و نو تقریبا 15 کال مخکې منګه په 15 ام کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې منګه وکړ په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درمان لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولې چې یو مرکز دلته ایجاد کړو
بله
فعلا هغه مرکز چې تقریبا اویا بستر لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې د خدمات ارزه کوي همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوای ته بل اړخ دی همدارنګه د ارقام راټولولو لپاره مونږه یو سیستم ایجاد ک چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو سوق علامه مخکې هغه سیستم نه ایجاد شوی دی همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضی پرسنل د روزن لپاره د هوا څخه بهر ولېګو
bale
موږ د دې لپاره چې خلکو ته په هوا ورکو آگاهي ورکو د مختلفو لارو د تلویزیون د دیو اخبار لداري او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي وکړه
په افغانستان کې ډیری کسان په البته د برخه کې غواړي چې مثلا د افغانستان ته باندې تداوی د پاره یا هم د تستونو د پاره ولارسي، آیا په افغانستان کې د زمينه ورته برابر نه ده ک شته دي؟ البته ځینې سونز چې دوی د غید خاطر د افغانستان ته باندې ځي، پینځه کلمه کې
کلمه د مرکز جوړ ک حتی مریضانو د خپل د هغه پیچکاری تدقیق لپاره هم پاکستان او یا هند ته تلل، په خوشبختانه اوس موږ هغه کار کولی شو. اکثره جراحي عملیاتونه هم چې اړتیا ورته وي هغه هم دلته ترسره کیږي. خو یو شی چې ډیر مهم دی چې شوایي تداوی ده چې تقریبا شپیتونه تعویا فیصده د سرطان ناروغان شوایي درملنې ته ضرورت لري، هغه په افغانستان کې امکان نه لري نشته. او په بعضی نور ممالک کې هم چې شرایط افغانستان غوندي دي هلته هم دا امکانات متاسفانه نشته. همدارنګه بل مشکل چې موږ وزور چون پنځه کاله مخکې موږ دا کار شروع کړ نو ډاکټر صاحبان هم ډېر موږ نه لرو. په دې برخه کې چې کوم متخصصین کار کوي هغوی ډېر نه دي، او همدارنګه خپل تشخیص لپاره چې بعضي وسایل په کار دي هغه هم نشته، خصوصا په دولتي شفاخانو کې دا امکانات بیخی نشته. نو په دې باندې موږ اوږدمهالی پلان کې کار کړل، څنګه وو پرسونل تربیه کو، څنګه کولای شو چې موږ دغه تجهیزات او وسایل چې تشخیص او بیا هم درملنې لپاره پکاريږي هغه هم ترلاسه کو. نو مشکلات شته. تاسو ته یو مثال درکوم چې د شوکار خانم روغتون په افغانانو کې ډیر مشهور دی چې په پاکستان کې دی. نو هغه چې دی تقریبا شل کال مخکې شروع کړی و.
بله.
نو هغه تقریبا شل کال وروسته هم وسته سلاش هغه 200 بستر بل روختون ورسو. نو دا ډیر وخت ضرورت لري چې موږ وکول شو تجهیزات راوړو او خپل پرسونل او متخصصین تربیه کړو.
بله. آیا کوم خاص روختون هم په دې برخه کې شته دی او کنه؟
موږ په جمهوریت روختون کې د سرطان تشخیص او درملنې مرکز لرو، او څنګه چې ما مخکې هم وویل چې د سرطان د تشخیص او درملنې ټول اړخونو لپاره موږ ډېر نور وخت ضرورت لرو. دا ډېر غټ بحث ده.
بلې.
ورو ورو موږ په دې باندې کار کوو. خو موږ همدارنګه په هغه کې په بلخ کې مرکزی حوزوی روختون چې دی، همدارنګه په هرات کې حوزوی روختون ته هلته هم مراکز لرو، او کولی شي ناروغان هلته ولاړ شي خدمات ورته ارزه کړي.
بله. د سرطان ناروغانو د امارو کچه څنګه دی؟ آیا مخ په لوړېدو ده او کمېدو ده؟ په دغه اړه هم کچیر راته وایست.
منګه خود دقیق ارقام نه لرو، او نه صرف منګه بلکې ډیر ممالک حتی هند او پاکستان ایران هم نشي کولای دقیق ارقام راټول کی. خو هغه تخمینونه چې د نړیوال صحي سازمان روغتیایي سازمان لخوا ارائه کیږي په دغه ممالک کې، په دغه هیوادونو کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو دي. فعلا هر کال تقریبا 40,000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغي اخته کیږي، او هر کال 15,000 افغانان مړ کیږي. خو بعضي عوامل دي چې هغه په مخ په زیاتېدو دي، چې هغه عوامل کولای شي چې د سرطان د منځپراتو خطر زیات کړي.
څخه دې چې دغه عوامل ته هم ډاکټر صاحب اشاره وکړي چې کوم عوامل دي، ځکه چې مخکې هم ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې درلودي. څخه دې چې تاسو هم دغه موضوع ته به هم اشاره وکړي، هغه دوستانو چې خبرونه تر دې دمانه دا اوریدلې یو ځل به هم دغه واوري.
او مننه. هغه عوامل یا هغه خطرې عوامل یا هغه شرایط چې سرطان په وخت کې دوه باندې د خطر زیاتوالي سبب کیږي، هغه متاسفانه ژوند په هوا کې، ژوند په خاوره کې، ژوند په اوبو کې، ژوند په خوړو کې په یو نه یو ډول شته. په بعضی خلکو سره زیات مواجه ورسره مخامخ وي، بعضی خلکو سره کم مخامخ وي، بعضی خلک به یو خطر سره عامل سره مخامخ وي، بعضی خلک نور سره مخامخ وي. نو دا شیان چې دي زمونږ په د ژوند په طرز او که هم بعضی عوامل سره نو بعض عوامل چې په ازمن په طرز د ژوند په طرز پورې اړه لري، هغه مختلف قسم خوراکونه دي چې موږ څنګه خوراکونه کوو، مثلا غوښه خوړل، خصوصا کباب خوړل، دا شیان چې خصوصا وچه غوښه خوړل د مرۍ د سرطان سبب ګرځي، همدارنګه چاغوالی دی، همدارنګه د ورزش نه کول دي، همدارنګه د میوجاتو نه خوړل د سرطان د زیاتوالي سبب کیږي، او بعضې نور اسباب چې دي هغه زم په اوبو کې دي، بعضې همدارنګه بعضې میکروبونه دي چې مثلا بعضې زیړی چې دی دا هم د بعضې څو فیصد ناروغان چې درملنه سي ونیسي هغه په سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه. نو مثلا که چیرې حتی مرګ ته که خلک ډېر مخامخ وي هغه د پوستکي د سرطان سبب ګرځي. نو بعضې زخمونه چې دي چې هغه چیرې که بعض زخمونه درملنه ونه شي خصوصا په پوستکي کې د وخت په تیر چې هغه هم پلیزنیکي په سرطان باندې اخته کیږي، دا تیر طویل او اوږد بحث دی. نو دا عمده بعضې عام هغه عوامل وو
ما تاسو ته ذکر کړم. بله جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده، آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې و خطرناک ناروغي ده، کولی سي چې د ډېرې کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده په دا تیرو درې څلور کالو کې. موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو، دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خدای یو دوامدار پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیر لور پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړې کړی ده او کنه؟
تاسو هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه پوهاوی ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او ډاکټران پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مرۍ تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچیر وګورو چې دا نه جوړیږي، یا وخت ور باندې تیریږي، یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب دا ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي ساغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي تر سره کړي. هم د ناروغانو ته خو هدف دی چې جراحی یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلې دي چې د جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لري کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درمل نه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې کړي چې څو میاشتې تیرې شي هماغه دانه چې دغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی، نو جراحی په اکثر واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطانی هم ناروغي کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درمل نه ده. امکانات او خبرات تاسو کړه د مشکلات او خبرات تاسو کړه د عامه روغتیا وزارت ته، عامه روغتیا وزارت خپل حدا پورې کوشش کوي، خو بعضی مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږه هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري، څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشواله دی، متخصصینو نشواله دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې دی د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بیرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره، او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده، او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه د توان د لختن د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي، دا هم دا مشکلات شته.
بله، بهرنی هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې، یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی، یا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کیږي او تر څو چې هغه بیر سره ازي ډیر وخت اخیستل کیږي، آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عرض ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي.
بله،
دا حسن دسا په نورو رشتو کې دا شوې ده، او سرطان په بس کې چون دا دلته نوې ایجاد شوې ده، مخکې نه و، د کار زمينه هم نه و، نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وي پتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان دا او کنه دا، او که بیا دا کم ډول سرطان دا چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دا کم ډول درملنه ترسره کړو، هغه په افغانستان کې ډیره ضعیفه ده. صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامه روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د لپاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خدا په دې مشروط ته په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج د متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعض متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه مونږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي. نو دغه پلانونه دي.
ډیره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریاو په هیله
کور مو وطن
ډیر زیاته مننه. دوستانو په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې و د سرطان ناروغۍ په اړه مخابره ترې درلودې. دا چې څه ډول ناروغۍ د څنګه رامنځته کیږي، ډاکټر صاحب عبدالحق عزیزاده په دغه موضوع باندې خبرې وکړې او دا چې دغه ناروغۍ و وژون کې ناروغۍ ده او د ډیری کسانو نه ژوند اخستې دي. دا چې څنګه باید درملنه وسی، څنګه باید تاسو خپل ځانونه ترې وساتئ او ډاکټر صاحب په دې اړه هم خبرې وکړې چې د کوم خوړونه موږ باید پرهیز وکړو ترڅو چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نسو، خصوصا د ستوني سرطان، د وینې سرطان او ځین نور سرطانونه هم را یاد کړه. او په دغه موضوع باندې ډاکټر صاحب نه نظریات واخیستل او د تاسو پوښتنې وی چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول و چې تاسو هم د دوی خبرې واوریدې چې دوی هم په دې برخه کې کړنې تر سره کړې دي او دا چې دوی خبرې تاسو واوریدې چې کومې کړنې دي په کومو برخو کې په ولایتو کې هم دوی روختونونه لري چې کولای شي چې هغه دوستان چې په دې برخه کې ستونزه لري هلته مراجعه وکړي او په خپل کابل کې هم د تشخیص زمينه ورته برابر ده د جراحي په برخه کې. او د دې ترڅنګ دوی اما په هوای هم ورکړی چې دغه ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د اما په وای په برخه کې باید کار وسی او ډيري خلک د دغه ناروغي نه به خبره سي چې څړول ناروغي د څنګه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ کچيري دغه سي ناروغان پويږي چې په دغه سي یو مشکل باندې اختصاصي دي څنګه د حل لار ورته پیدا کړي. په دغه موضوع باندې مو بس درلو د تاسو دوستانو د تاسو د اړیکو نه هم ډيره زیاته مننه کوم چې اړیکم په خبرونه کې ونی ولي او خپل پښتنې مو د مخ سره شریک کړي. مو کوخه کو چې تاسو ته لاخي خبرونه وړاندې کړو او د دې ترڅنګ هغه موضوعات چې تاسو په ورځنی کارونو کې هم ستونزې لري کولای شي چې موږ سره شریک کړي، موږ په راتلونکو خبرونو کې هم په موضوعاتو باندې خبره ترې ولرو ان شاء الله. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو ته مو وړاندې کړنو تر بیا وبلي خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. خو په یاد ولرئ چې دغه خبرونه تکرار هم د سه شنبه په ورځ خبريږي او د دې ترڅنګ ساسو پوښتنې او هغه څه چې ستونزې لري هغه هم موږ راخستې دي. ان شاء الله په راتلونکو خبرونه کې به هم په هغه ستونزو باندې هم هغه موضوعاتو باندې هم خبرونه ولرو. تر بیا او بلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.